مشال راډیو د اودا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. افغان حکومت وای پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. پښتنو ملت پاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په پنجاب کې د سردریزۍ تر ختمولو عملیاتو ته دوام ورکړي، او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان میناپال 13 ورځ مشال راډیو ته ویل دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلی دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې دوی سره دي، دوی ساتلې دي، هغه له موږ سره مذاکرات ته تکلیف نه دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له نور اړخیز دغه د نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو، او ته دا وشي چې دغه د پاکستان دوه مخیده شي. هر وخت یې ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا 13 ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه تویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو په ورستی ځل د فبروري پر 23 سره لیدلی ول او ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمی خبري وکړي. پښتنو ملت پال غوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځ ډېر موجود وي. دا خبره د عوامي نشل غوند، پښتونخوا ملي عوامي غوند او قومي وطن غوند مشرانو 13 ورځ تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. دوی ول د کار روانو سلسله دی له جنوبي پنجاب تر ټولي صوبې وغځول شي او د سخت دریځ ډلو تر ختمولو دی ورته دوام ورکړل شي. د ملت پال سیاستوالانو په خبره په عملیاتو کې د امنیتی ادارو او ملکی حکومت ترمنځ همغږي اړینه ده. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د پاکستان پوځ ویلي ول په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تیر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات پیل کړي، خو د جماعتو دعوه په نوم د خیریه ټولنې ویان یحیا مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي. مجاهد ویل مذهبي پوهان د شریعت پرانا کې پریکړه کوي. د قانوني چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علما اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی وو او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت ته ځي. په ښار کې 9 میاشتې مخکې بلدیاتي ټاکنې شوې وې، خو د ضلع او تحصیل ناظمانو او مرستیالانو ناظمانو پر څوکیو د دواړو ګوندونو ترمنځ د اختلاف له کبله ځنډ پیدا شوی و. د بنو ښار یو شمېر اوسیدونکو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف تاویل او ماویلو لقبله د ښار پر مختیایي چارې په ټپه ولاړې دي او د روغتیا او تعلیم څنګه یې غیزمنې شوې دي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګوزن یا پولیو ناروغي وهلې ده. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې ویل د مدثر په نوم د ماشوم د بنو په پیرولی شاه کلا کې وسی چې د ګوزن ناروغي واکسینی څاڅکي هم ورته ورکړل شوی ول. په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغي مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پیښې پلټنو لپاره روغتیایي کارکونکي بنو ته استوي. د ویل کله چې مېندې او پلرونه په وړو وړو ناروغیو کې ماشوم تستنی وهی او د هغوی خوړو ته پاملرنه نه کوي، نو بیا واکسین خپل سم اثر نه کوي. د روغتیا اداره وایي سکال په ټول پاکستان کې 8 ماشومان د پولیو په رنز اخته شوی دي. تیر ورځ د ټاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په اشقابات کې په لاسلیک شوې موافقه کې راغلي دا پانګونه به د ترکمنستان ګیس دولتي کمپنی، د افغانستان ګیس انټرپرایز، د هند غایل شرکت او د پاکستان ګیس سیستم کوي. ترکمنستان وارلمخال د افغانستان تر پولې د پروژې نلیکې پر جوړولو کار پیل کړی دی. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانه شاوخوا 300 کارکونکي تښتولي دي. وسلوالو روانونه پر یاد سیمه حمله پیل کړي وي. شامی ټلویزیون د صنعتونو وزارت په حواله ویلي د البدیا په نوم د سیمټو شرکت کارکونکي له یو وړوکي ښار سره نږدې سیمې څخه تښتول شوي دي. د شام بشري حقونو څار لندن میشته ادارې مخکې ویلي ول چې د اپریل پر 15 پر کارخانې د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته له 150 څخه تر 250 پورې کارکونکي ورک دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. نوموړي تیر مازیګر په ماناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په خبري غونډه کې پر ایران تور پورې کړ چې د خلیج په عربي هیوادونو کې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینی امنیت د هڅو برخه شي. خو چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي، یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دي چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو.
تهران تل له دې توره انکار کړی چې ګواکې د سیمې بې ثباته کولو هڅې کوي، بلکې برعکس یې پر سعودي عرب او متحدانو تور پورې کړی چې په یمن کې د بمبارۍ او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ملاتړ لاروی کړکیچ ژور کړی دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په www.mashalradio.com د مشال ریډیو 9 ساعته ژوندۍ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي اسلام آباد د سولې بهیر په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
دغه د پاکستان دوه مشکله شي، هر وخت یې ژمنې کړې ولې د ورته ژمنو خپل شیا سره.
پښتنو ملت پالانو پر پاکستانی حکومت په پنجاب کې د سختریزو ډلو ضد عملیاتو جاري ساتلو غږ کړی.
سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په تل پیچ پکار دي.
د پنجاب حکومت د جماعتو داوا جوړ کړي، عدالت پاړه پلټنې پیل کړي دي. په بنو کې جمعیت علما اسلام فی د ناظمانو مرستیالو ناظمانو څوکۍ ګټلې دي، خو تحریک انصاف وایي عدالت ته بچي. د ملکنډ او چترال ځنګلونو مالکانو د خپلو غوښتنو لپاره د سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده.
زموږ ټول د بچو د خپل مستقبل مسله ده، او نو تاریخ باندې زموږ د مشران به سنیټران کسان به ټولي هغې به موږ ته لار ښي.
سندری به هم در خبرې کړو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینپال مشال راډیو ته کړې، خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فبروري پر 23 اعلان کړی وو چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړې دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېنوي، نو پر دغه وعده باندې ونه خطې. دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبرې غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده.
again emphasized
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دي.
چې پاکستان فشار اچولې، فشار دغه سطح ته نه رسېدلی چې هغه پې پنچوي، مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلی خو شته، خو لا هغه دومره زور نشته چې هغه سو فیصلې ته بالکل رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې، دا کې جلیل شته دی، هغه کې رزاق شته دی، دا کسان چې کوم دي او سره نورم سره یو څو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي، خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کوم دی پاکستان د یو الی په تور باندې استعمالوي، دا یو پوټینشل شته دی، زه دا نه یم چې دا به کوي، دا یو پوټنشل ماته ښکاري چې دا کولی شي، دوی تګ راتګ باندې پابندۍ جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شته دا کړی نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دي.
د دې تخسترګې نو څه پټولې چې جنې خاص په طالبانو کې ستچې هغه کاملا خود مختاري شي او کويم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه څه کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي یوازنه علت دا دی چې دوی الته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډیر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل روسوي دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتنو ملت پاله ګوندونه وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیات وشي چې پکې سخت دریځه او وسلوالې ډلې موجودې دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات ته د صوبې تر جنوبه نه محدودوي او د اړتیا پر اساس ته هر ځای کار روانې وکړي. ملت پاله مشران وایي د عملیاتو پر وخت د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ همغږي اړینه ده. ملیحا میرزاده تفصیل راکوي.
د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو موثره کاروایۍ لپاره د پوځ او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا ډېر وخت نه مخکې پکار وه، نو خو ویل چې چرته دهشتګردي هلته کاروي پکار ده، او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغلته چې کوم دی نو هغه کاره د تنظیمونه دي، د هغې مصروفیات اکټیویټي شته، لهذا په دې بنیاد هغلته د ټول نه زیات ضرورت دی. او بیا د لاهور د واقعې نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروي شروع شوه. خو زمونږ به دا خواهش هم وي او دا به مطلب ضرورت هم دی، سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج پکار دي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سینیئر سیکرټری مختار خان یوسفزئی دغه کاروایی یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دی یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یوازینی لار دا ده چې په دې ملک کې چې کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسۍ ته پامانی ته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په تیروزي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو موثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي، جن تمام ناشي د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د کاروایۍ ته د مخکې نه ضرورت وو او اوس چې شروع شوه نو تر هغې د جاري وي تر څو چې مقصد نه وي ترلاسه شوی.
دا چې دا چا دا خیال چې دا صرف مخکې افغانستان کې ونه افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقې کې ونه هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوښ شوې ده. جنوبی پنجاب کې د بعضې د جهادي تنظیمونو غم دي، او چونکې اوس د ټولو یو بل سره تړون شته، نو په دې لحاظ سره دا ضروري وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال د دا مسله مونږ په پاکستان کې ختمونه دې ته یو توجه ورکړو، دا ضروري وه. زما په خیال اوس چې شروع شوې ده نو چې دا سو پورې د دې صفایانی شوې دا بندول لري په کار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي بریدو شو، چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواری ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
د ملیحه امیرزاده رپورټ موریدا اسوسییټډ پریس اژانس د لیکوال او خبریال کیت هیګن مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې په روانه نامنه کې نه یوازې لګکیان او لسی وګړي وژل شوي، بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیري هم وژل شوي. پر دې سربیره د هغه هیواد ملکی او امنیتي انتظامی کارونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې یا رښتیا هم د سخت درځي ختمول غواړي او که څنګه. په اسوسییټډ پریس اژانس کې لیکوال او خبریال کیتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سخت دریځي مخنیوي کار لزخت او مشکلات او خطرو ډکتی، ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکارا د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني، او په پوځ او ملکی انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي د هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډیری خلک شک لري چې هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او که څنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یو ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 2 کسان ووژل شول، په دوی کې ډیری عیسویان ول. دې حملې یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سخت دریځۍ مسالې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني امنیتي سرتیرو په سلګونو مشکوک کسان ونیول، خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په موخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سخت دریځۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلوالې ډلې فعال دي. کیتی ګینن وایي خو حقیقت دا دی چې د سخت دریځ سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بیلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیو یې ګڼ بریدونه کړي دي. د لیکوالې په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي، خو پر دې سربیره د پاکستان پوځ له ځنو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپله دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. د زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سخت دریځي ختمه کړي او دا چې غواړي نړۍ ورسره په دې کار کې یو ځای ودرېږي.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو د پنجاب حکومت د جماعت داوا جوړ کړی عدالت په اړه پلټنې پیل کړې دي. دا چې دا څه ډول عدالت دی او څه ډول پلټنې کیږي او جماعت داوا څه دریځ لري ور باندې، په دې اړه باندې د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، کله تفصیل راتاول دا راکړي چې د پنجاب حکومت څه کوي؟
پامیر د پنجاب حکومت د هغه رپورټونو پلټنې شروع کړې دي چې پکې راغلي وو چې د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چریدونکي یو خیریه ټولنې په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. د پنجاب صوبې حکومتي بیان سیم قادری مطبوعاتو ته ویلي دي چې حکومت د دې نه خبر وو، د دې نه خبر نه وو چې جماعت الدعوه داسې یو شرعي کوډ جوړ کړی دی او د دې به اوس پلټنې کیږي. پامیر، بلخوا د جماعت الدعوه په نوم د خیریه ټولنې بیان یحیی مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام جوړ کړی دی. البته ده وویل چې دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د دریم ګړۍ یا د منځګړۍ کردار ترسره کوي چې لانجې دوی هواري کړي. نو دا هم وویل چې مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې فیصلی کوي. پامیر، د سالسی عدالت د لاهور په چوبرجی علاقه کې د جماعت الدعوه هیډ کوارټر په جامعه قدسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو بلخوا پامیر مطبوعاتو کې دا راغلی دي چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کېدونکي که څوک نه حاضرېږي نو هغې ته یو سامن جاری کېږي او که څوک لکه هغې که حاضر نه شي نو بیا
نوټس ورته جاری کېږي چې
ایکشن هم اخیستی کېږي.
یعنی لکه یو عام عدالت چې په څه طریقه باندې کار کوي هغه سي. خو جماعت دعوت څه ویلي دي هغوی د خواند څه دریز راغلی؟
هغې دا وایي چې دا یو داسې متوازی شان عدالتي نظام دی او دا
متوازی شان عدالتي نظام نه دی.
نه دی او دی دا وایي چې مونږ د دوه کسانو یا د مخالفو ډلو ترمنځ د منځګړې یا د درېمګړیتوب کردار ترسره کوو. خو پامیر برخو د قانوني چارو کارپوهانو په نظر چې دا د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده او یو شخصي تنظیم ته د عدالت ټکي د استعمالولو حق نشته. دا صرف ملکي قوانین تر لاندې جوړ کړی شوي عدالتونو لپاره استعمالېدای شي.
سعید ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخوله، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه یې د جمعیت علماء اسلام فی نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده. خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی و او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسیدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیایي چارې درېدلې دي. دوی وایي نهه میاشتې اګاهو بلدیاتي انتخابات شوي ول خو دوی یې ګټه لا هم نه ده لیدلې. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
دا سرکاري نتایجو تر مخه ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټولې څوکۍ جمعیت علما اسلام فی ډلې ترلاسه کړې. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستو نه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړه کې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیه ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانه خیستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسیدونکي وایي د سره فنډونه په ځایو درېدلي. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشغل جای بو حکومت باندې نه ټولي نه په جمعیت باندې ټولي مش په دا ټولي چې مش پانډی دا ور کو شو دي په پېښور ور لکه مروت ور د ګوارد ور ګوند پانډی نه ور وتلی شو دي په دې باندې پانډه خاصه پرتا مش دا ور را د باندې د چارې په چار دي مش نه پیټي په چار دا نه جمعیت په چار دا
او پرو صبره کا نه را دلته دا عمل مکمل شو دا ا دې تر کې دي چارې لګیا دي مش په باندې شه دا د عدالت ته کیس روډ اته پوهه تقریبا یو کول د الیکشن لیټر او دغه سره د پانی ډیر جوړ نقصان وشو. میر روډین نشل تعلیمې درشه صحت هسپتال نشل دا غون دا څه څنځان پروتري دغه هسپتال دغه د الیکشن دی وایي دا میر دا وی چې زر نظر دا عمل مکمل شي چې میر ترقی طرف ته روان شي.
زه منظور شه تعلق رو نه میاشته وشو چې میر تاسو مې لا وشو نه دی نه د پی ټ آی په حکومت سه نه په جی وای سه په وشا په چا د چمیشت پانی لیسیو پان فورن علاقې ته ویلج کونسل ته منتقل شي. د میر روډین خراب دي، د میر د به تنظیم نشته، میر د بجلی تنظیم نشته. دا
بنو کې بلدیاتی ټاکنې نه همیاشتې وړاندې شوه چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنې وشوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان روغتیا اداره وایي په بنو کې په یوه داسې ماشوم کې د ګزڼ ناروغۍ وایرس موندل شوی چې د ناروغۍ مخنیوي څاڅکي هم ورکړل شوی ول. په پېښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ ضد څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پېښې پلټنو لپاره بنو ته کارکوونکي استوي. دوی ویل کله چې میندې او پلرونه په معمولي ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي نو بیا واکسینونه ورباندې اثر نه کوي، نو ځکه په دې لس میاشتني ماشوم کې د څاڅکو پر ورکولو سربیره د پولیو جراثیم موندل شوی دي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوی دی. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
خو دا هغې کنفرمیشن دپاره اوس یو ټیم روان دی بنو ته، نو هغوی به دا کیس انویسټیګیټ کوي ډیټیل کې، او دده به پته لګي چې څومره ډوزز شوي دي. خو دا یاد ساته چې کله ایراډیکیشن مونږ قلم چې ریویو کړه نو بیا به کې داسې کیسز به راځي سپورډک، چا به ویکسین ډوزز خو به اغستی وي، خو هغه ته به بیا هم پولیو وایرس پکې نه راوځي.
ډاکټر جوهر جاتوي چې د خوراک کمی او د ماشومانو وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد څاڅکو یا نورو ویکسینو اثر کموي، او که مور پلار د لږ احتیاط نه کار واخلي نو ماشومان له غټ زیانه بچ کېدی شي.
اولنۍ خبره دا ده چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خو دو کال پورې په کار کې مور خپل تی ورکي، اولنۍ شپږ میاشتو کې خو ډېر ضروري چې خپل مور تی اوس کی، او بیا دای نه پس چې غذا وي چې هغه صفا سترا او لږ چې د پروټین نه لږ ډک وي، نو د مور پلار ته لږ احتیاط په کار دی چې معمولی معمولی بیماریان دپاره دا ماشومان تنه تمه مخامخ کوي، دا سټیرایډ نه خو کم از کم خپل ماشومان بچ کړي.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې د پولیو اتم کیس دی چې په کیس الور د خیبر پختونخوا، درې د سند او یو د بلوچستان دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز باندې اوري. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم واورئ. ورسره ورسره که تاسو فیسبوک اکاونټ لرئ نو پر فیسبوک چې مشال رادیو ولې کوي هلته زموږ پاڼه خوښه کړئ، نو دغه رپورټونه شننې او تبصرې او خبرونه چې موږ دلته درته په راډیو خپرو هاغلته په فیسبوک باندې هم در سره شریکو. او له هغه په فیسبوک کې یو بل شی دا هم شته چې هلته تاسې سند ویډیوګانې هم لیدلی شئ. د ویډیو خبره وشوه نو یوه سندره را سره د ویډیو خو درته په راډیو نه شو ښودلی، خو دا سندره درته اوس در خپرو. برېښنا امیل په غږ مو سندره اورېده. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، او که ټویټر لرئ نو په ټویټر باندې چې تاسو MASHALRADIO ولیکئ نو او موږ پانه تعقیب کړئ، نو هلته تاسو تازه خبرونه چې څنګه موږ خبرو ورسره ورسره په ټویټر باندې هم در سره شریکو. ورسره په ټویټر باندې تاسو له موږ سره خبرې هم کولای شئ، او دا یادګیرنه هم اړینه بولم چې نن به په ټویټر باندې د ځوانانو غږ په خبرونه کې چې په 2 بجې خبريږي. په دې خبرونه کې به نن یو نوې کار مونږ کوو د پیریسکوپ په نوم باندې یو اپلیکیشن دی. په ټویټر تاسو نن کولای شئ چې د اسرار العالم خبرونه په ژوندۍ ویډیوي بڼه باندې واوري. په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه وسته څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجود وي. دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او د قامي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. پاکستانی چارواکو د هغه رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. خو د جماعت الدعوه په نوم د دې ټولنې ویاند یحیی مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی دی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علما اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی و او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت وځي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګزڼ یا پولیو ناروغۍ وهلی دی. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې ویل د مدثر په نوم دا ماشوم د بنو په پیرولیشا کلا کې اوسي چې د ګزڼ ناروغۍ واکسیني څاڅکي هم ورته ورکړل شوي ول. تیره ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکونکي تښتولي دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ وکړ چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. اوس مرزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. اوی په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترخګري خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي او په دې متاثرینو ستیریږي. د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دوی د دې قربانیو قدر وکړي شي او د دې واپسي زر تر زره عملي کړي شي او وی له دغلته د روزګار زمينه برابر کړی شي، ځکه چې د دې جنگ لوج کې یو خوا د دوی کورونه تباه شوی دي نو بل پلوي کاروبارونه هم ختم شوی دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې و چې حکومت په فوري توګه د دوی د واپسي بندوبست وکړي. غنی دوی په احتجاج لاس پورې کړی، نو هڅه نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړي. ادارې اخري کلی کې کسا هم سیاسي او سکری مشورواله غواړي چې زر تر زر داخلک بیرته ستانه شي، خو دې لړکی د حکومت له خوا داسې اقدامات په نظر نه راځي چې ګنی د دې خلکو واپسی به زر تر زره ممکن شي. حکومت له پکار دی چې د فاټه اصلاحاتو سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پاڼه خپل ادارې د کراچي په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې کراچي د پاکستان یو اهم ښار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچي د امن سره او ترقی سره تړلی دی، خو لسمودې راسي کراچي د جرایم پیشو ګړو پلاسونو کې ورغلی دا. د ادارې په وینا کې سه هم رینجرو تر سهد په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي زین غلطو پالیسو او اقدامات پوجا باندې دا خلک خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وای د کراچي بچکول دا مان لري چې ټول پاکستان بچکول دي، نو د تر هغه نه واخل تر د جرم پېښه خلکو د خاتمې لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټيليجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلارې جوړ کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ ژورنال وایي د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شوی او اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف کورنۍ غړو نومونه هم شامل دي. خو د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ادارې دا نه دی ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشرۍ کوم یوه نوماند د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند وروي.
ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال کې د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي، چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دی ویل شوی چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هیواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅ کله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلی چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز وسپانه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي. خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډکور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو نه دولتي ادارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي. همداراس په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیه په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بې ثبات کیږي. د یو شمیر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکایي ذمہواري جوړیږي چې د افغان کډوالو یو خاص برخه بیا آباد کړي او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعال توګه د امریکایي عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لرې وي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران غږ کړی چې د شام کړکیچ هواري لپاره د مثبت رول ولوبوي. نوموړي تېر ماښام په ماناما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډې خبري غونډې ته ویل، پر ځای د دې چې تهران دې په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلې استولو د پر ځای د سولې هڅو ملاتړی شي. ایران دا تور ردوي او وایي اصلا سعودي عرب او ملګرو یې د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بې ثباتي پیدا کړې. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلومات دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه مناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړ چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګټ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده حادثو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیرې په شان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو په یمن کې د بمباریو او په سوریه کې د بشار اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتي راوستي.
برطانوي ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند پر کاندیدانو لیکل خپره کړي چې پکې د دې ګوند یو نوماند ډونلډ ټرمپ په اړه ویل شوی ګوند باید د ده په اړه یوه پرېکړه وکړي. ډونلډ ټرمپ د ګوند لخوا د ولسمشرۍ رسمي امیدوارۍ لپاره په خپل کمپین کې ځینې داسې خبرې کړې دي چې له کبله یې په امریکا کې ناندرۍ پیدا شوې دي. د لیکنې مهمې برخې عبدالحی کاکړ وروي.
ټایمز د ټیم مانټ ګومری مقالې ته عنوان ورکړی چې ریپبلیکن ګوند باید خامخا پر ځان تکلیف تیر کړي او د ولسمشری کاندید ډونلډ ټرمپ لری کړي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره دوه لارې دي، یا خو د ښاغلي ټرمپ خپل کاندید وساتي او که داسې وکړي نو نه به یوازې د ولسمشری ټاکنې وبایلي بلکې په سینټ کې خپل اکثریت هم للا سور کولای سي. لیکوال زیاتوي ل ریپبلیکن ګوند سره بل خوښه ده چې د ډونلډ ټرمپ په مخ کې خند جوړ شي چې هغه د ولسمشری د کاندیدو لپاره نوري رائے ونه ګټلای سي. د دې په خبره دغه خوښه یوازې د ریپبلیکن ګوند د لوړ پوړو مشرانو په لاس کې ده، ځکه چې اوس د شاغلي ټرمپ پر ضد احساسات زیات شوي دي. نوموړي د سه شنبه په ورځ د وین کنسن هلکی رائے په خپل مخالف امیدوار ټیټ کروز باندې وبایللی او دا په داسې حال کې ده چې شاغلی ټرمپ هم تیره اونۍ شپږ درجه مخته وو. لیکوال زیاتوي چې که فرض کا شاغلی ټرمپ له کاندیدتوب څخه ودرول سي نو په میلیونونه کسان به خفه سي او هغه به له ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوي چې په ورځپاڼو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسي خبرې دي چې کېدای سي ریپبلیکن ګوند له دباندې یو امیدوار راپیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د شاغلی ټرمپ او شاغلی کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوې کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې لپاره ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند ولسمشري امیدوار نه دی، خو به هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
د لوګر ولایتي شورا غړي وای ولایتي چارواکو د محکمې له پریکړې پرته په کارته مامورین او له امنیه قومندانۍ سره نږدې سیمه کې د لسګونه کسانو کورونه نړولې دي. دوی وای له مودې راهیسې هلته خلکو ته د کورونو جوړولو اجازه ورکړل شوې وه، ولې اوس یو دم دا ودانۍ ونړول شوې. د لوګر چارواکي وایي خلکو پر حکومتي او دولتي ځمکه ودانۍ جوړې کړې وي او دا چې عدالت ویلي ول چې دا کورونه دي ړنګ کړل شي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
زئی دروایی چی دا دوله سوجری بزمکه حکومتی ملکیت ثابت شوی او ولسمشر د فرمان او د امنیت شورا د پریکړه په اساس په غصب شوی زمکو کې د کورونو پر نړولو پیل کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سادات وایي چې د دې کورونو د آبادولو پر مهال اداره موجوده و، نو هغه وخت ول د آبادۍ اجازه ورکوله.
دا مال مونږه غاندو زکه چې کما فیصله وکړي د دولت حق وسی مونږه دولت په څنګه وړل مونږ د قانون تابع او د قانون طرفدار او د قانون پیل کول په خاطر مونږ درې دیلې او د غاصب او د فاسد او د هغه پسند کې د هیڅ پسند کې مونږ نه درېګو.
د ولایتي شورا بل غړی حسیب الله سرګزی وای
د رئیس د امنیت ملي خپل سر باندې یا د والی صاحب هدایت ده یا د نورو چارواکو د هدایت ده دغه ساحه تخریب کړي. حال د کورونه موجود دي، خلک پکې اوسیږي او محکمه هم کومه عریضه چې خلکو کړې په هغه کې لیکلې محکمې شاري دي لوګر چې تر هغه د سلاسې محکمې امر نه وي تاسې حق نه لرئ چې دغه ساحه تخریب کړي.
د ولایت شورا غړی ډاکټر ناصر غیرت د هغه وخت ملکی اپوزي چارواکي هم په دې کار کې ګرام بولي او وایي د هغوی څخه د هم پوښتنه وشي.
دا په پرانا ورځ باندې جوړ شوی دی. دغه ټول دغه وخت خلک بدی ته شریکانو دا مسولین دی هغه وخت والی دی هغه وخت قومندان دی هغه وخت رئیس امنیت چې دا کورونه جوړ شوی دی غوړی والی خلک پوښتنه نه کوي چې نن دی خوار او بیچاره او غریب کورانه.
بلخوا د لوګر دی والی وایند وایي چې د کارته مامورین په سیمه کې وران شوی کورونه د خار په غیر پلاني سیمه کې جوړ شوی ول او د ولسمشر د 15 غنا فرمان او د عدالت د امنیتي غونډې د پریکړه پروسس د میډیا امنیت سرتیرو لخوا ونړول شول.
تیرونه دا پریکړه وکړه محکمې چې د دولتي ځمکه د او په دغه سیمه کې څومره کورونه غیر قانوني کورونه دي او دا باید ونړول شي.
یاد دي چې د چهارشنبه په ورځ لسګونو هغو کسانو د ځایي ادارې خلاف لاریون وکړ کوم چې امنیتي منصبونه یې کورونه او آبادۍ نړول دي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مو اورید او اوس هم د کرن خان په غږ سندره در خبرو. کرن خان په غږ مسندر اورېده. په امریکایي فارن پالیسی مجله کې د سیډون کې مایکل کوګلمن لیکنه خپره شوې. نوموړی وایي د پاکستان په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی خو په هغه هیواد کې د سختریځۍ نظریې او نورو مسئلو موجودیت یو داسې تضاد پیدا کړی چې ښایي د نورو مشکلاتو پیدا کېدو لامل شي. فارن پالیسی مجلې د څېړونکو مایکل کوګلمن لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي څو کال مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیايي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو ماشینونه نه ترسترګو کیږي. کوګلمن وایي د په ورستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی وو او ویلي دل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي. دی وایي د اسلام آباد پخوانی اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړېدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني، معنی دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي. دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د کوګلمن په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی خو په هغه هیواد کې یو شمېر مسالې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سخت دریځۍ هغه ده. لیکوال په دې لړ کې تیره میاشت لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سخت دریځ نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د ده په اند چې په ټوله ټولنه کې سخت دریځي موجوده وي نو د خلکو د سخت دریځه کېدو امکانات زیات وي. مایکل کوګلمن وای په پاکستان کې وس مهال د ناامنیو پیښې کمی شوې دي خو د سخت دریځې نظریه پکې موجوده ده. د پاکستان په نورو مسالو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وای په هغه هیواد کې د بیوزلۍ او بیکاری کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاو بے برخی ده. مایکل کوګلمن زیاتوی د پاکستان د آبادی زیاتره برخه ځوانان جوړوي خو د هغه هیواد د بیلابیلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسالو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي پر راتلونکي کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټې ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پونتون لپاره پیسې بیل کړې دي او د روان کال تر پای به پر پونتون کار پیل کړي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کال وشول چې د قبایلي سیمو د پونتون جوړولو اعلان شوی خو تر اوسه باندې عمل نه دی شوی. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیل کړي دي او حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موخه د یادې کمیټې چیرمین امیر الله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسيټي کار سرته ورسول شي ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی تعلیم ضرورت دی.
پوسټ کړی دی ورته نور پیسې هم شته دي کار به شروع شي نقشه مقشه تیار دي. ما هغه ته حکم وکړ او ریکمنډیشن مو ورته وکړ د منیسټری آف فیڈرل ایجوکیشن ته منیسټر صاحب هم ناست وو سی سی چیئرمین هم ناست وو چې د هر ایجنسۍ کې د یو سب کیمپس به مونږ خلاصو او دا واړه سب کیمپسز به مونږ یونیورسيټي وال سب کیمپسز به مونږ هر ایجنسۍ کې درې کالو کې د نن خلاصو.
کله چې مشال ریډیو په دې اعلان باندې د قبایلي چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو نو هغه اووی چې یوازې د میټینګونو تر هدا پورې په دې پوهنتون کار روان دی او کچري حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به په خوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منظورې خبره شوی ده. دا د تقریبا نن 15 کاله پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویسی په چاکلو باندې 2.5 کاله واړول هغه نه پسته ویسی ورکو. او دا خبره اتره د مونږ او دا عربونو پیسې دا خبرې هم کیږي او ما نه خیال کیږي چې دا سه پټیزي سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي.
په یادې کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلورو ویاز د کونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د دیر کوهستان سوات شانګلی او چترال د ځنګلونو مالکانو د شنبه خالی پر ورځ په پیښور کې د سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده چې پکې به دوی د ځنګلونو په اړه د 2002 زیږدیز کال پالیسي ختمولو غوښتنه کوي. خالد خان معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ پیښور پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا دیر کوهستان سوات شانګلی او چترال مشرانو دا یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې د هزارې ډویژن پشان دوی ته هم په ځنګلاتو کې 80% برخه ورکړې شي او د ځنګلاتو ادارې لخوا د 2002 پالیسي دی په سمدستي توګه ختم کړې شي. د دیر کوهستان د ځنګلاتو د مالکانو د اتحادي مشر حاجی ګلشیر وویل چې دوی د پاکستان نوړان دي د غزمکو او زنګلونو مالکان دي او بیا 1918 او یم نه دوی ته د زنګلاتو په ګټه کې خپل برخه ملاويږي خو موجوده حکومت د برخه کم کړی ده.
په دې یو صوبه کې درې قانون دي هزارا او انډس کوستان کې ال د اغي د خپل ځنګل وایي ته مالک هم هغه 80% ورګي او موږ ته 60 دګي دوه قوم دا وایي په یو کور کې دوه موسم نه جوړل بګه څنګه هغه 80% ورګي مال هم راک څنګه هغه مالی زم مالک هم
دغه سي د دیر کوهستان یو بل مشر اول چې دوی په خپل سیمو کې د ځنګلاتو تحفظ په خپل کوي خو بیا د ځنګلاتو محکمې چارواکو په غیر قانوني توګه کوم لرګي خرڅ کړی دي په هغه کې ورته هیڅ ګټه یا برخه نه ملاويږي.
په زرګونو پټه لرګي چې کم دی هغه په کاغذ کی وو او په پیل باندې نشته پارس والا زم نه قبضه کړ او داغه دی مونږ ته ریلټي میلاو چې ولې پاره کې 60% ریلټي حق دی هغه حق مونږ ته میلاو نه شو هغه لرګي هم رک شو چې کم لرګي دا داغه دګنی سرکاري کړو.
دغه شان د سواد کلام نه یو ځای مشر د ځنګلاتو په حق لا صدارنګ وویل
دا زمونږ جیدات دی او زمونږ په مرلو او په کانالونو باندې دی نو کوم مرلې سره زمونږ تعلق دی پاره کې سلور میاشتې د جیمی مونږ کال دولس میاشتې کې وخه واسو خټول زندگی انحصار زمونږ په دې غرونو په ځنګلاتو باندې دي زمونږ مویشي کومه ساروی دی اگے دوبارہ من گاگان اوچو خپل دی معمولی زندگی خپل د خوراک بشاک دوبارہ خیشاک لرگی دغه زینہ مونږ راولو استعمالو
د دیر کوستان چترال سواد او شانګلی مشرانو زیات کړه چې د روان میاش په نهم تاریخ په خبر کې د سیاسي ګوندونو یو غونډه را بللې ده چې مرکزی او صوبایي حکومت باندې به دباو اچوي دوی ته په ځنګلاتو کې خپل برخه پوره پوره ورکړي غنی بیا بدوی احتجاج باندې مجبور وي
دا زموږ ټول د بچو پل مستقبل مسئلہ ده او ان شاء الله نو تاریخ باندې زموږ د مشران به سنټران زموږ د صوبې کم ګون کې د مشران د پاره پارټي کم د دار ته کسان به ټولي هغه به موږ ته لار خي او هغه باندې به قدم آی لا بلا کته حکومت هغه غورونه کو نو بس بیا خو دې ځان له زور کار ګوري موږ وزان خلای
د زنګلاتو د مالکانو اتحادی مشرانو د غختنه هم وکړه چې د زنګلاتو د پاره نوې تګلار یا پالیسی جوړه لوکي د دوی نه مشوره واخلي او د دې په ګټه کې د کامونو ته پوره پوره برخه ورکړي شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د باړې ځنی اوسیدونکو د تیر څو کلونو په نام نیو کې د کورنۍ غړي یا وژل شوی او یا ژوبل شوی خو پر کلونو تیر دو سربیره وته حکومت ته تاوان پیسې نه دی ورکړي فرحات شینواره معلومات راکوي
د خیبر جنسای په باړه کې د ترګری په بیلا بیلو پیخو کې په لزګونه ولسی وګړي وژل شوی او جوبل شوی دي او ځنې خلک بیا د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د نخټو په محل په مارټر ګولو لګیدل دي په دې کې د ځنې وژل شوی او جوبلو کسانو د کورنۍ غړي وای چې تر اوسه ورته حکومتي ماویزه نه ده ملاو شوی د باړې او مشر محبوب خان پر دې مشال ریډیو ته وای چې نام نه پیو پیخه کی دول مسی وجل شوی خو تر اوسه ورته ماویزه نه دا ورکړی شوی
مامون یو ته وی دی غزنې رو باندې ګلابوري شروع کړه ول مسی می ولګیدل تصویرونه یې کسې اوس مرو سره دي که نه نو ته اوسه پورې بس پښتو سلډور ده او دغو دفترو کې رپورټونه او څه شی ته اوسه پورې موته هېڅ کیسه موویزه نه رو ملاو شوي نو موویزه به چې کوم حاک وي او څه دی دغه رول وي چې هرو ته ملاو شي
د باړې کمرخیلو یو بل مشر محمد امین اپریدی وایي
په سونو خلک لګېدلې دي خو دغو لا بعضو خلکو هلته چکونه راغلي دي هغه لا دا وایي چې هن نن راشه او سبا راشه پیسې نه ورکوي دا کې کالونه تېر شول او بعضو سارا راغلیم نری یا آغا نومو پذر ربی کون کمرخیل و ابتیرا تختکی دماکا که زخمی و آغا چک راغلی رای آغا یا کلوش و چل تا چی و را چی پنجوز را بیب سی خوڑلی آغا نمیلویگی بل حاجی وارس نومی و کون کمرخیل و ابتیرا تختکی نمائندگا و دماکا خودکش پشوی و آغا چکونا نری راغلی بل حاجی وارس نومی و آغا هم کمی مشر نمائندگا و آغا هم ورزاولی و نو آغا هم شایم نره ملاو شوای
د خیبر جن سید د باړې د متاثر شو کورنۍ د مالی مرستې په حق لمو چې کله د باړې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې دا سډېرې متاثر شوې کورنۍ شته چې تر اوسه ورته دغه مرسته نه ده ملاو شوې خو مونږ په دې لړ کې د دوی یو جدا فیرست یو ځل بیا فاټا سیکریټ ته لیږلې دی او چې څوک دې فیرست نه پاتې وي نو مونږ سره دې رابطه وکړي فرحات شین مشال
ریڈیو خیبر ایجنسی اوردن کو هم درتا د اسحاق خان په غږ باندې دا ټپی نشرو
شستر گستا میں اولی دلے
درونه سوک چی مین شی زانی و رکشی ندش پی خوب کری نروزگار خون ورکوی نه پار بندی خسات مینا دشنوستر گجنی دا سمست لیونے دشنوستر گجنی دا سمست